ادب تاریخ تر اوسه پوری تر ډیره د تذکری په شکل لیکل شوی دی. د لیکوالو معرفي ته پاملرنه زیاته کړې ده، حال دا چې تذکره لیکنه د ادب د تاریخ یوه برخه ده. وړاندې له ښاغلي آزمون سره په دې اړه شغېدلی یم. په دې خپرونه کې د استاد سعدالدین شپون د یوه ناول په باره کې د یوه محصل نثر هم درسره شریکوم، خو سمدستي به شعر ته مخه کړو. د دمشق په نوم د انځورګر شاعر رومان نیازي یو آزاد شعر لرو. مخکې تر دې چې دا شعر له دوی څخه واورو، له دوی به دا واورو چې څرنګه یې په کاناډا کې د یوه بل بهرني ځای یعنی دمشق په اړه د شعر موضوع ذهن ته ورګرځېدلې.
په تورنتو کې یو هوټل و، یو دوه درې ځلې زه ورغلم. البته لومړی ځل زما یو دوست و، د هغه سره ورغلم او بیا یو دوه درې ځلې زه یوازې ورغلم. دا یو خو دا نوم ما ته ډېر جالب و، د دمشق په نوم. دوم، ټول لرګي جوړ و، ظروف یې ډېری ظروف یې د لرګي و، د شو یې د لرګي و، میزونه دا آینې و چې به پکې یخې وې، چوکاټونه یې دا نور ټول هر څه د لرګي و، او بیا ټول کندنکاري شوي و، ډېر ښه ښکارېدو. بل کوم خلک چې به راتلو هلته هغه هم ډېر دغه و، ډېر داسې عربان به و او ترکان به و، دا و دا خوب مشران کشران دا به ډېر هلته و. بیا به د دوی خپل مجلسونه و، چای هم درلود، البته شورمه هم ډېره مشهوره وه. خو زما هم ډېر خوښ و. متاسفانه دوه درې ځلې به زه ورغلی یم. د هغه وروسته چې بیا یوه ورځ په لاره تېرېدم، همغه دوست سره مې چې اول ځلې زه وروسته یم، هغه راته وویل متاسفانه ستا د خوښې هوټل چې و هغه یې لنګ کړی ده، او کوم چا ته یې ورکړی، هغه لکه چې پلان منزل پرې جوړوي څه پرې جوړوي. او ډېر مې بیا فکر خراب شو. په هر حال دې هوټل ته ما یوه ورځ هسې یو شعر لیکلی و، نو هغه به تاسو ته ولورم. او ټول د لرګیو او لرګي هم ټول کندنکاري شوي و، ډېر ښې نقشې وې پرې باندې. بل داسې په اسکه په غونډۍ جوړ و، نو له لارې به چې ورختې د هغه هم ډېره ښایسته وه، شا او مخه یې هم خلاصه وه، لمر یې هم کافي و. له لارې سره د دمشق په نوم وړه لرګیو جوړه چایخانه ده. چلم، قهوه او چای مشهور دي. زه کله ناکله هلته چای څکم، له شور، زوږ او ډډو غږونو خوند اخلم. یوه ورځ یوه یمني سپینګیر شاعر چې خلک یې تور عقیق بولي، پر یوه لرګینه دړه چې اشیا یې کندنکاري شوي یو شعر ولیکه. د چایخانې مالک یوه اونۍ د چلم او قهوې روپۍ ورته معاف کړې. شعر داسې و: ویښه سه، ویښته دې شمال لکه د عطرو ځنګلونه په اوږو اخیستي. خلک ګمان کوي چې دمشق ته پر لاره چا د نافې کاروان لوټلی. خلک غلو ته ښیراوې کوي، د اوښانو غرغړې دي لکه سیل چې لاره ورکه کړې وي. ویښه سه، که ویښته ټول نه کړې، کلیوال به مې له غلو سره جنګ ته په مخه کړي. ستړی یم، له وسه مې نه کېږي. ویښه شه، ویښتو ته مې دې د بادامو ترخه تیل هم راوړي. ویښته ټول کړه، مستو کې دې ډوډۍ هم وړه کړه، ګرمي خولې لګوي.
د ښاغلي ومان څخه مننه چې په کاناډا کې د دمشق شعر لیکلی. ځوانه شاعره ملاله کلیواله په دې نظر ده چې چاپېریال پر شاعر اغېز کوي. د شعر په باره کې داخلي کلیوالې لنډ نظر لرو، بیا به د دوی یو شعر هم له دوی څخه واورو.
د شعر لپاره شاعرانو، کره کتونکو او بالاخره عامو وګړو له خپل لیدلورو بېلابېل تعریفونه تراشلي، او هر څوک له شعر څخه یوه بېله معنا اخلي. زما په اند باندې شعر د یوه ځانګړي ذهني حالت زیږنده ده چې شاعر یې د خپل چاپېریال له شیانو او سره او انسانانو سره یو ډول ذهني او عاطفي روحي اړیکه لري. د ژوند او طبیعت په اړه باندې خپل نظرونه او برداشتونه اوریدونکو یا لوستونکو ته انتقالوي. شعر هغه احساس دی چې شاعر یا شاعر ته د یوې پېښې له لیدو او اورېدو وروسته پیدا کېږي. د شاعري هڅه دا ده چې دا حالت کوم حالت چې شاعر په خپل وجود کې ایس کړی دی، دا حالت په لوستونکو کې هم پیدا کړي، او تر څو چې دا حالت یو شاعر یا شاعر په خپل وجود کې احساس نه کړي، نو نشي کولی چې په بریالي ډول دا احساس اوریدونکي یا لوستونکي ته انتقال کړي. بې وسۍ سره به نور څه چاره کړم، بې وسۍ سره به نور څه چاره کړم، بس له ډېرې مجبورۍ به مخخه کړم. تنهایی ده او پلیچو مې سر ایښی، تنهایی ده او پلیچو مې سر ایښی، د یو نوي درد له ځان سره کیسه کړم. ما د هیلو څلی خپله نړولی، ما ته هیلو څلی خپله نړولی، ښه نو څنګه به له بلې چا نه ګیله کړم. که د نجونو د مکتب زنګ مې بیا واورید، که د نجونو د مکتب زنګ مې بیا واورید، زه به خپل د سر پړونی نظرانه کړم. د خوږو سترګو دیدن مې په زړه ووري، د خوږو سترګو دیدن مې په زړه ووري، زه به بیا څه وخت د ښکلې ننداره کړم. د غزل میدان به ګرم په ټپو کړم، د غزل میدان به ګرم په ټپو کړم، د ملالې به زه دا ارمان پوره کړم، د ملالې به زه دا ارمان پوره کړم.
لاغلي کلیوالې مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د پنځم ادبی دوره په نوم د پوهان لال پاچا ازمون کتاب تازه چاپ شوې ده. ادبی دورې په نړۍ کې د یو عمومي چوکاټ لمخې په دریو دورو وېشل کېږي، لرغونی، منځنۍ او اوسنۍ. لدی پرته نور عوامل هم د تاریخي ادبي دورو د ویش سبب کیږي. په انګلیسي ژبه کې د یو ویش لمخې یو انګلو ساکسون دوره ده چې له 15 میلادي پیړۍ پیلې شي تر 16 دوام کوي. د انګلیسي ژبې بل دوره منځنۍ دوره ده چې له 15 پیړۍ پیلې شي تر 14 دوام کوي. بل هم رنسانس دوره ده چې له 15 تر 18 پیړۍ وخت رند خاړي. معاصره دوره له 13 پیړۍ د 19 پیړۍ تر وروستیو ده. په انګلیسي ژبه کې دورې په دې حساب ویشل شوي دي چې په مضمون کې عمیق تغییر راغلی وي، داسې تغییر چې د فکر د بدلون سبب شوی وي. په عربي ژبه کې بیا زړې دورې په جاهلي، اسلامي، اموي، عباسي او اندلس ویشل شوي دي. د اندلس دورې هغه ادبیات دي چې په اوسنۍ اسپانیا او پرتګال کې لیکل شوي دي، او د مضمون او فکر له پلوه یو مخ له نورو عربي شعرونو سره توپیر لري. تر دې مخکنی عربي دورې هم لوی بلې د محتوا او فکر لاړخه ژور توپیر لري. په فارسي ژبه کې بیا د یو ویش لمخې تاریخ ته اهمیت ورکړل شوی دی. مثلا ساساني دوره ده، صفوي ده، قاجاري ده. که نورو ژبو ته ځیر شو، اساسا تر ډېره دورې پکې د سبک، مضمون، شکل او د نویو ژانرونو د رامنځته کېدو او په ورته وخت کې د دغو برخو له پخېدو وروسته یو زماني پیر ته ویل کېږي. له ښاغلي ازمون څخه به واورو چې دا پنځمه دوره کوم زمان راند خاړي.
دغه دوره د سپتمبر له پیښې رانیولې تر داننه پورې را رسیږي.
یعنی دا به ساس په حساب دوام پسې کوي؟
دا به تر هغه وخته پورې دوام مومي څو چې همدومره بر یو نوی سیاسي، اقتصادي او ټولنیز بدلون په ملک کې نه وي راغلی او په ادبیاتو باندې مستقیم اغېز نه وي خندلی.
یو پخواني ویش له مخې لارغونی دوره و منځنۍ دوره و اوسنۍ دوره و، هغوی خپل دلایل ورته لري، هغه کومو کسانو چې هغه دورې ویشلې وي. تاسو ورته څه دلیل لرئ چې دا دوره بېله ګڼئ؟
هره دوره چې رامنځته کیږي هغه د یو لړ اقتصادي، سیاسي او تاریخي مسایلو او د رامنځته کېدو له مخې او په ادب یې اغېز له مخې رامنځته کیږي. ما چې د دورې ته کوم نوم ورکړی او دا دوره بولم، عامل دا ده چې په نړۍ کې د نړۍ په کچه باندې، نه یوازې د افغانستان په کچه، یو لوی سیاسي، تاریخي او اقتصادي بدلون رامنځته شو د سپتمبر له پیښو راوروسته. نو دغه تاریخي بدلون، دغه تاریخي سیاسي او اقتصادي بدلون پر ادب هم مستقیما اغیز وښند. په ادب کې یو لړ چوکاټونه رامنځته کړل، نوي مفاهیم رامنځته کړل، په زړو فورمولو کې نوې پسپې ووهلې. دا هغه څه دي چې د یوې دورې شرایط بشپړوي.
آزمون صاحب، که نورو ژبو ته ګورو، تر ډیره دورې پکې د سبک، مضمون، شکل او د نویو ژانرونو د رامنځته کیدو او په ورته وخت کې د دوغو برخو له پخېدو وروسته یوه زماني پیر ته یوه دوره ویل کېږي. فکر نه کوئ چې دا پنځمه دوره چې تاسو یې نوموئ لا پخه نه ده؟
دا کومې خبرې چې تاسو وکړې دا په دوره کې راځي. او هغه ته ما ذکر کړی چې هغه د سب پخېده دي، هغه د ژانر رامنځته کېده دي، هغه د مفاهیم او منځپانګې له مخې په ادبیاتو باندې اغېز دی. دا خو رامنځته شوي دي، یعنې دا پاخه شوي هم دي. او
آزمون صاحب، وبخشئ، د سپتمبر له 2000 لومړۍ نیټې را وروسته چې کوم ادبیات په افغانستان کې خلق شوي دي، دا د نوی ملسیز له ادبیاتو سره څه فرق لري؟
د مضمون له مخې فرق لري، د محتوا له مخې فرق لري، د شکل له مخې فرق لري، او نوی ژانرونه دلته رامنځته شوي دي. مثال به درکړم، کیساګۍ، لنډ لنډ نظمونه، همدا ډول هایکو، او دا د ټپیزو او د دې نورو ژانرونو رامنځته کېدل دا په ادبیاتو کې لویه رامنځته.
فکر نه کوئ چې دغه لنډیز یو ډول د انټرنیټ تاثیر دی، ځکه چې هر څوک غواړي چې خپل مطلب ژر تر نورو پورې ورسوي او د هغوی تاثیر ممکن ورباندې وي؟
همدغه عوامل دي چې په ادب باندې تاثیر کوي. دا غوره ساینسي عوامل دي، دا سیاسي، اقتصادي او سیاسي عوامل چې دي، دا چې کله په ادب باندې اغېز وکړو، د خپل همدغه اغېز خندنه چې ده، که د هرې لارې نه وي، که د هرې ډډې نه وي، خو په ادب باندې خو اغېز کړی دی. نو چې په ادب باندې اغېز وکړه، هغه څرګند رامنځته شي، هغه لنډکۍ ده، هغه لنډ کیسهګۍ ده، او هغه نور ژانرونه دا رامنځته کېږي. نو خو د سره فرق پاندې کېږي.
که چیرته نړیوالو ادبیاتو ته وګورو، مثلا په انګلیسي کې معاصره دوره له 13مې پیړۍ پیلېږي، د 19مې پیړۍ تر وروستیو روانه ده، خو په انګلیسي کې دا دوره په دې حساب باندې بېله دوره بلل شوې ده چې په مضمون کې تغییر راغلی. مثلا په نوې دوره کې وردز ورس، جان کیټس، هغه شاعران دي چې رومانتیک آثار یې وپنځول، او د دوی په شعرونو کې طبیعت ته توجه زیاته شوه، عواطفو ته پاملرنه زیاته شوه. لیکن فکر نه کوئ آزمون صاحب چې د سپتمبر له 11مې راوروسته په افغانستان کې دغسې عمیق تغییر په ادبیاتو کې نه دی راغلی چې بېله دوره ورته ووایو؟
شیبر صاحب، عمیق تغییر راغلی دی، ځکه د دغې دورې نه وړاندې ادبیات ګوري په فکري لحاظ باندې، په لغوي او مفهومي لحاظ باندې، د بدې او د بیان په لحاظ باندې، او د سبکونو په لحاظ باندې ډېر زیات تغییرات پکې راغلي دي. تاسو اوس د غزل نه نه شکل ګورئ، او د غزل هغه تیر شکل هم ګورئ. په دې کې بیا د دې شاعرانو نوي پنځونې هم ګورئ، نوي مفاهیم هم ګورئ، نوي تصویرونه هم ګورئ، چې دا ټول د دې حالاتو سره تړلي دي. همدارنګه په نظمونو کې دا، یعنی هغه چاپاره نظمونه چې په دې دوره کې رامنځته دي، او کوم تصویرونه چې وړاندې کړي دي، دا پخوا نه وو. دا ډېر پاخه، ډېر پاخ په هنري لحاظ باندې پاخه دي، د سبک له مخې پاخه دي. همدارنګه زموږ په کیسه کې، په کیسه‌ای ادب کې تر پخوا ډېر تغییرات راغلي دي. یعنی په کیسه‌ای ادب کې موږ د نوو نوښتونو، مفاهیمو، تصویرونو، او د نوو مسایلو شاهدان یو.
بیا هم د دې دورې د ویش په حساب باندې، د نړۍ په سطح باندې، هغه وخت تر ډیره پورې خلک یوې دورې ته، یوه خاصه دوره وایي چې په یوه کې ډیر ستر لیکوال پیدا شوي وي. مثلا په پښتو ژبه کې د خوشحال خان وخت ته ممکن یوه دوره څوک وایي چې له ده را وروسته چې څه تاثیرات را په پښتو ادبیاتو باندې شوي دي. مثلا په نړۍ کې ما مخکې د جان کیټس او وردز ورس مثال تاسو ته درکو، د شکسپیر دورې ته بېله دوره وایي، او یا حتی په دې ګاونډي ایران کې د حافظ او بوستان او د ګلستان، د حافظ دیوان او بوستان او ګلستان چې کله خپره شوي دي، هغه بېله دوره بولي. خو هغه د هندي سبک چې رامنځته شوی دی، هغه دوره بیا بېله ګڼي، ځکه چې ډېر تغییر لري. لیکن په افغانستان کې د سپتمبر له 11مې راوروسته دغه تغییر ممکن دومره زیات نه وي او یا داسې لوی لیکوال نه دي پکې پیدا شوي چې څوک وایي چې دغه لیکوال پیدا شوي دي نو په دې اساس باندې دا دوره بیله ده.
دلته هغه سې لوی لیکوال نه دي پیدا شوي او دا ډېره ګرانه چې موږ کوی چې په یو زمانه بیا خوشحال پیدا کوي او بیا رحمان بابا پیدا کوي او بیا حمید پیدا کوي دا به ګرانه وي. مګر دا د هېرولو وړ نه ده چې په دغه دوره کې زه ورته دوره وایم دغه ځوان شاعران چې دي دا چې اوس رامنځته شوي دي په دې دوره کې او د دې دورې استازي دي دا خو د هنر له مخې ډېر قوي دي او دا کیسه لیکوال ته وکړه تاسو هغه خپله بله کیسه کې وګوره چې تر دې دورې وړاندې موږ څومره کیسه لیکوال لرو او دا د کیسې بازار څنګه وو او نه غوړېدل خو نو لکه دا اوس ورته کار وشو دا اوس یې ناولونه رامنځته شو دا ترجمې وشوې دا اوس چې کیسې ولیکل شوې دا اوس چې په د نظم په بیلابیلو سبکونو په ژانرونو کې نوې شاعري وشوه موږ خو د ډېرو شاعرانو او د ډېرو پخو هنري آثارو خاوندان یو نو دا خو دې باندې سترګې نه شو پټولی مګر دا چې موږ اوس خوشحال نه لرو اوس مثلا بیا دغه دې ته خو نشو کېناستی خو دغه هره د همدغسې د نوو فکرونو او نوو سمبولونو نوو مفاهیمو د رامنځته کېدو له مخې رامنځته کېږي دا ممکن د بلې بلې دورې د پاره دا خوشحال وي همدا کېدای شي د نوو شاعرانو دپاره یو ښه لارښود وي نو دا خو شته دغه زموږ د نزګونو شاعران چې موږ تاسې لرو په پښتو ادبیاتو کې او دا اوس مشاعرې لرو دا اوس د شعر او د ادب کومه دنیا لرو د دې غواړي دا چې نو دا خو نو ډېر لوی انقلاب دی لوی تحول زه ګورم همدغه تحول ته زه دوره وایم.
که چېرته تحول ته تاسو دوره وایست نو دا تحول خو طبیعي خبره ده چې بیا هم پراتونکو لاسو شلو کلونو کې به نور تغییر هم پکې راځي. په تیره بیا چې انټرنیټ عام شوی دی د انټرنیټ له برکته افغانان له نورو ژبو سره آشنا شوي دي. مخکې تاسو ځینې مثالونو ته اشاره وکړه فرزن هایکو دوت شو په افغانانو کې کنه یا فرزن تاسو داستان ته اشاره وکړه نوی معاصر داستان نور تغییرات هم لري لکه اوس چې کوم افغانان کوم داستان لیکي داستان مولا هم تر ډیره پوری زوړ دی یعنی په نویو چوکاټونو سره چې په غرب کې عام دی نه دی هغه شوی لا هم په پیشه پسې روان د افغان داستان او خاص سبکونه پکې نشته. او که د داستان په برخه کې یو بل اړخ ته راشو مثلا که چیرته یو وخت په افغانستان کې داسې وای چې خلکو ناولونه لیکلی بیا یو دم یو تغییر راغلی وای او په دنیا کې دا تغییر نه وای او لنډ داستانونه دود شوي وای ممکن هغه ته چا دوره ویلی وای که څنګه ازمون
دا ګوره دا خو موږ د دنیا په سطحه دا دوره نه ده دا خو د پښتو ادبیاتو په سطحه دوره ده د پښتو ادبیاتو په کچه باندې ډېر تغییرات راغوسته شوي دي شي پر سر هم د کمیت له مخې هم د کیفیت له مخې او دا ټول د کمیت او د کیفیت له مخې دغه تغییرات رامنځته کېدل دا فضا جوړېدل دا په ملک کې د یو لوی اقتصادي سیاسي بدلون له مخې رامنځته شوي دي نو دا سره نه شي هېرولی چې دا مثلا تر پخوانیو فرق لري او دا دغه د دولې کوم شاعران یا لیکوال چې رامنځته شوي دا اوس هم کار کوي زړه پرې اوس کېنول زړه پرې اوس راځربول شوي دي ممکن دا نور هم پاخه شي ممکن دا نور هم یعنی خپل اوج ته ورسېږي او دا او دغه شکل نشته چې زموږ د نننۍ ادبي پنځونې په هر لحاظ باندې یعنی د پخوانیو سره فرق دی او موږ دلته کومه پرتله چې کوو خبره چې کوو هغه په پښتو ادبیاتو کې کوو د دنیا په سطحه باندې کوم تغییرات چې اوس په دنیا کې د داستانو په دې نور فرق راغلی دی ویل هغه خو موږ د خپلو زیږنده نه ګورو هغه څه چې زموږ د حالاتو زموږ د زمانې او زموږ د سیاسي او اقتصادي بدلونونو د فکر رامنځته کېږي له تحول رامنځته کېږي موږ په هغې باندې خبره کوو.
ازمون صاحب ستاسو کتاب پنځم ادبی دوره دا خو د نوم خبره شوله چې تاسو د دورې ته ولې دا نوم ورکړی دی پدې کې تاسو لیکوال هم معرفي کړی دی؟
بالکل د ادبیاتو د تاریخ لومړی خبره دا ده چې د رامنځته کېدو پیښې باید مشخصې او هغه دلایل او عوامل باید ولري هغه تاریخي او سیاسي پیښې دا هغه په نتیجه کې اغیز چې پر ادبیاتو رامنځته کېږي نو دلته په فورمولو باندې مغیز دلته په ژانرونو باندې مغیز او دلته په دې دوره کې د رامنځته شوو شاعرانو هغه نوی بوزغلی چې راټوکېدلی دی چې له تېر سره تیره دوره کې نو یل دا یوازې یوازې د دې دورې تولید ګڼل کیږي. دا معرفي شوي دي په دې برخه کې، او هغه شاعران چې پخواني دي د هغوی په اثارو کې چې د دې دورې کوم اثرات ګورو او هغه پاخه شوي دي هغه هم معرفي کړي دي. خو مهم دا ده چې دغه بزګری چې اوس راغی دا به د دې دورې تولید وګڼل شي.
د ادب په تاریخ کې چورته ګورو د تذکرې په شکل باندې لیکوال معرفي کړی دی. تاسو په دې اړه باندې ډېر اعتقاد نه کړی؟
ما د تذکرې لیکنه چې دا هغه د ادب تاریخ یو برخه ده، ما دا کړی ده. یعنی البته په وروستي فصل کې مې د دواړو خواوو، یعنی دا د کوزي پښتونخوا او د نری پښتونخوا د دې ټولو شاعرانو هغه چې دې دوره کې
مننه پوهاند آسمون. د 2001 میلادي کال د سپتمبر له 12 راوروسته وخت په افغانستان کې د 15 ادبي دورې نوم ورکوي، او په دې اړه په 1580 مخونو کې کتاب لیکلی دی چې تازه چاپ شوی دی. له وی خبرتیا وروسته د یو بل کتاب په اړه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
منصور لیوال د غزنی پانتون د ادبیاتو د پنځه محصل د استاد شپون ناول شین تاغیل وسته دی. د دې ناول په باره کې لدوی اورو.
د شینټاغي مرکزی کریکټر ډاکټر محیب الله د نوموړی یو نوی ماډل او ډیر جالب موټر له بهر نه راوستوي، دا چې کلیوالو ته ډیر ناشناوي، نو د شینټاغي نوم پرېږدي. ډاکټر محیب الله په شینټاغ کې یو خپل خاص سفرونه کوي او د دې موټر له امله وخت نا وخت په ستونزو کې هم ګیري. په دغه ناول کې د روسانو راتګ او د دوی په وړاندې د جهاد د بهیر بیلابیل دورې ترسیم شوې دي. یو ورځ د ناول مرکزی کرکټر ډاکټر محیب الله کابل ته ځي. هلته د ناول یو بل کرکټر ډاکټر زړور او نورو ملګرو سره ویني. دوی له مجاهدینو سره لاس یو کوي. محیب الله ته دا دند د سپارې چې باید مجاهدینو ته وسلې ورورسوي. نوموړی له یوې قرارګاه وسلې رابرۍ موټر دیوارو له امله په سالنګ کې ساریږي. دلته دی له یوې داسې نجلۍ سره آشنا کیږي چې د روسي استخباراتو غړي وي. هغه پرې شکمنه کیږي او محیب الله هم ټوله کیسه ورته کوي. د دې نجلۍ له ده سره مینه پیدا کیږي او بیا وروسته ډاکټر محیب الله څو ځایه له روسي عسکرو هم ژغوري. ډاکټر محیب الله د وسلو په لیږدولو کې له بلا ستونزو سره مخ شي، خو بالاخره وسلې خپل هدف یعنی هغه مجاهدینو ته ورسوي. او له دې کار وروسته نوموړی بیا پېښور ته مهاجر کیږي. په هر حال د ناول کیسه اوږده او جالبه ده. فکر کوم که زه ټوله کیسه بیان کړم نو د ناول تلوسې ته به صدمه ورسیږي. شپون صاحب شینټاغي دومره جالب لیکلی ده چې بیخي د رښتیا د کیسې ګمان پرې کیږي. استاد به ویل چې ما ټولنه مطالعه کړې ده او له هر اړخه مې مطالعه کړې ده. که یو څوک غواړي چې ښه آثار ولیکي نو خپله ټولنه دې په دقیق ډول مطالعه کړي. شپون نه یوازې خپله ټولنه مطالعه کړې وه، بلکې د ډېرې پراخې عوامیکې مطالعې څښتن هم و. د ده په داستاني آثارو کې صحنه سازي، مکالمې، تلوسه، کرکټر کنه او نور داستاني عناصر ډیر عالی او له داستاني اصول سره سم راغلي دي. مثلا په شینټاغ ناول کې استاد د سالنګ طبيعي منظره داسې بیانوي: د کڑکۍ نه سالنګ رسا سپین ململ وو چې تقریبا هوار غوړېدلې وو. د وړې د وخت شیلې اوس هوار سپینه ځمکه وو. ګړنګونه او ژور خوړونه یې داسې له واورو ډکو چې د نابلده سړي په زړه بزړه غوښتل چې د سړک نه کوش شي او چکر پرې ووهي. د واورې د دې ارتي ورشو اهنګ یې له دوه ځایه مات شوی و. یو د تونل خوله وه چې د کړکۍ نه داسې سر ته ورته وه چې بدن یې په سپین کفن پوښلی و. بل هغه کمر وو چې 4-5 کیلومتره د تونل کیڼې خواته د سړک لور ته راکړوب شوی و، او په دیواله باندې یې د واورې د تم کېدو ځای نه و. او چې به د واورې په شیبو کې وقفه راغله او لمر به شو، نو داسې سربخون ښکارېدو لکه د پیغلې مخ چې چارچاپېره ترې سپین څادر تاو شوی وي. شپون صاحب د صحنی په انځورولو کې استاد، کله چې کومه صحنه لیکي نو داسې انځوروي چې هغه زمان او مکان د لوستونکو سترګو ته دري، او نه یوازې ور باندې لولي بلکې ور باندې ویني هم. یو بل څه چې ما د شپون صاحب داستاني اثارو کې تر سترګو شو، هغه دا دی چې دی ډیر نوي او نادر تشبیهات کاروي او انځورونه یې بیخي واقعي بریښي. د شپون صاحب انځورونه د شیر په څیر مجازي نه دي، بلکې بیخي واقعي بریښي. زمونږ ډیری داستان لیکونکي شاعرانه نثر لیکي او انځورونه یې مجازي وي. دا ځکه چې دوی د شاعرانه نثر او کیسه‌ییز نثر په توپیر چندان سر نه دی خلاص کړی. د چیخو په اړه ویل کیږي چې یو وخت یې ماکسیم ګورکی ته لیکلی وو: سمندر نه خاندي او نه ژاړي، سمندر یوازې غوریږي او ځلیږي. چې خوب دا خبره د ګورکی د کیسو د نثر په اړه کړې وه، چې هلته طبیعي پیښې له انساني ځانګړنو سره ډېرې تشبیه شوې دي. شپون صاحب یو له هغو لیکوالو څخه دی چې کیسه‌ییز نثر اړتیاوې تر ډېره درک کړې دي او د داستان انځورونه او تشبیهات یې واقعي برېښي. نوموړی په شینټاغ کې یوه صحنه داسې انځوروي: زما سړی وویل بسم الله، ده راته لاټین نیولی وو او ما په چټک او امبور د سیټونو سرپوښونه خلاص کړل. دوه نور ګیرول هم راغلل او د وسلو په لیدلو یې وویل: اوهو، دا خو لا په ګریسو لړلې دي، ایله په ایله چې نوې وسله راغله. بیا یې نو یوه یوه اوچتوله، تبصرې یې پرې کولې او لکه د جنازې کټ په احتیاط یې یو بل ته تېرولې. شپون صاحب دلته د وسلو لیږد د جنازې د کټ له لیږدولو سره ورته بللی ده. لیکوال د دې انځور په مرسته موږ ته هغه صحنه ښیي، خو په دې انځور کې د مبالغې مالګه کمه ده او دومره واقعي بریښي چې تشبیه ګمان پرې نه کیږي. بله دا چې تشبیه په عین حال کې په خپلو کې ډیر جالب ورتهوالی لري. هغه دا چې پرته له شکه که نن وسلې یو بل ته لیږدول کیږي، نو سبا به د همدې وسلو له امله ډیر جنازې په اوږو کښته او پورته شي. د شپون صاحب تشبیهاتو کې نه یوازې مشبهې د خپل مشبه په انځورولو کې، بلکې د کیسې په انځورولو کې برخه اخلي او د نوموړي انځورونه د کیسې له چاپیریال بهر نه وځي او د کیسې له زمان سره ډیر کلک تعلق لري. زما په اند استاد شپون د کامیابۍ یو راز دا هم دی چې نوموړی هغه څه لیکي چې خپله یې تجربه کړې وي. ده هېڅکله د دوهم لاس په موادو شخوند نه ده وهلی، بلکې هغه څه یې لیکلي چې خپله یې لیدلې او تجربه کړې دي. په هر حال د استاد په اثارو ډېرې خبرې کېدای شي. که چا د شپون صاحب اثار نه وي لوستي، نو د پښتو ژبې له ډېرو هنري اوچتو او عمیقو اثارو د لوستلو بې برخې دی.
له ښاغلي لیوال څخه مننه. له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله رانغاړم. زحمت چبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي.
پلی چوکری چالو نم د سرو شندو جامونا قربان شتے لالونا کبیرا تھنا سنا.